د ژوند رنگونه.
السلام علیکم اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پای ته ورسېدې او تازه د ښوونکو او زده کوونکو ژمنۍ رخصتۍ پیل شوې. زده کوونکي پر خپل ځای دوی به د ژمي پر مهال خپل ژمني کورسونه تعقیبوي یا هم خپلو ولایتونو ته ځي او په نورو بوختیاو به ځان بوخت ساتي. خدا چې ښوونکي په ژمي کې څه کوي، څه ډول بوختیاوې ورته په نظر کې نیول شوي، پر تدریس سربېره د ښوونکو د ژوند نور رنګونه څه دي؟ په افغانستان کې تل د ښوونکو د ژوند په اړه شکایتونه کیږي، خدا چې ژمی د ښوونکو لپاره څه ډول موقع ده، څه ډول کارونه کوي، د ښوونکو د ژوند رنګونه څه ډول دي؟ په همدې اړه نن په خبرونه کې در سره خبرې کوو. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ، خو مخکې تر دې درته د خپل خبرونه دوه درانه میلمانه معرفي کوم. موږ سره په کابل کې یو ښوونکی وفی الله عابد میلمه دی، او دغه راز په کابل کې یو بل ښوونکی ښاغلی نادیه مومندیار. تر اوسه میرمن مومندیار خپرونې ته نه ده یو ځای شوی، وروسته به خپرونې سره راشي. استاد عابد وصل دی له سټوډیو سره. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د ښوونکي پر رنګ له موږ سره، د ژوند پر رنګ موږ سره نظر شریک کړئ، د سټوډیو د تماس شمیره درته اعلانوم. کولی سئ چې اړیکه ونیسئ او موږ سره د ښوونکو د ژوند په اړه خبرې وکړئ. د سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00 420 112 45 50 یو. راځئ چې له ښاغلي عابد سره خپلې خبرې پیل کړو. عابد صاحب، ستړي مشئ، نن سبا ژمنۍ رخصتۍ پیل شولې او ښوونکي زده کوونکي به تقریبا په درې میاشتې رخصتۍ باندې ځي، اما د ښوونکي د ژوند په اړه کلک سره تمرکز وکړو. معمولا د دوی د ژوند یادونه چې کله کېږي په افغانستان کې، نور سره تر څنګ د ستونزو اقتصادي مشکلاتو یادونه هم کېږي. څه دی د ښوونکي ژوند په افغانستان کې؟ څه ډول دی له اقتصادي پلوه، له ټولنیز پلوه، او په ژمي کې د دوی لپاره بوختیاوې څه شی دي؟
السلام علیکم ورحمت الله. جناب الدین صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه او درناوی. په دې هیله چې ټول جوړ وروغوي. دقیقا لکه څرنګه چې تاسو وویلې، استادان، افغان استادان، بخصوص هغه استادان چې افغانستان کې ژوند کوي او د تدریس چارې په مخ وي، زیات مشکلات لري. واقعا استاد په طول دومره وخت کې چې افغانستان کې تدریس شروع شوی دی او معارف وده کړې ده، نو استاد ته چندان توجه نه ده شوې. استاد ژوند د ستونزو سره مخ دی. تر ټولو اهمه ستونزه د استاد اقتصادي مشکلات دي. استادان ته په مکتبو کې چې تدریس کوي، دوی ته په کافي اندازه حق زمان نه ورکول کېږي، او دا حقو زمان کومه حقو زمان چې دوی ته ورکول کېږي، دا دوی د امرار معیشت لپاره کافي نه ده. دوی خپلې ستونزې نشي حل کولی. نو څنګه کېدای شي چې استاد کم معاش باندې کار وکړي او دا یو شمېر ستونزې ولري؟ څنګه او کوټي کورنۍ کې مشکلات ولري، اولادونه یې همدارنګه اقتصادي ستونزې ولري، نو کوم آرامش چې دای لري نو هغه نشي کولی چې دی خپل ژوند سرته ورسوي.
بله، او ښوونکی چې دی په ټولنه کې مقام ډیر لوړ دی، ځکه همدغه ښوونکی دی چې د ټولنې کدرونه روزي، د ټولنې ډاکټر، انجینیر، عالم، پروفیسور، دا ټول همدغه د ښوونکي په مټ باندې روزل کیږي او بیا ټولنې ته د خدمت باعث کیږي. یعنی هم په اسلام کې هم په ټولنه کې د ښوونکي مقام ډیر لوړ دی. څه فکر کوئ ولې د کلونو په اوږدو کې له تیرو لسیزو راهیسې مثلا چې په افغانستان کې ښوونکي راځي او تدریس کوي، یو وخت د ما یاد دی چې 2.5 لک شاوخوا ته د ښوونکو شمیر رسېده، اوس شاید کم زیات شوی وي ځکه دقیق شمیرې نسته، څه لامل دی چې په دغو لسیزو کې د ښوونکي د ژوند د ښه کېدو لپاره کار نه دی شوی او ښوونکي لا هم که نیمه ورځ تدریس کوي، نو نیمه ورځ به دای په دوکانداري کې تېروي، نیمه ورځ به دای په بزګرۍ کې تېروي، نیمه ورځ به دای په بڼوالۍ کې تېروي، او سبا ورځ چې دای کله بیا تدریس ته ځي نو دای به تدریس ته ډېر آماده نه وي ځکه د سره به د پرون ورځې ستړیا ملګري. یعنی ښوونکی نشي کولای چې سل په سل په خپل تدریس باندې تمرکز وکړي، ځکه د ژوند چارې د ژوند دغه ستونزې ناخوالې دای نه پرېږدي چې دای په خپل کار باندې تمرکز وکړي، دای په خپل تدریس تمرکز وکړي. دای مجبور دی چې ځان ته یو بله بوختیا هم پیدا کړي که غواړي چې ژوند یې یو څه عادي مخته لاړ شي له مالي پلوه. څه فکر کوئ ولې د ښوونکي له ژوند سره یو ځای سړي ته د کړاوونو د ستونزو او نورو خنډونو تصویر مخته راځي؟
بالکل همداسې لکه څنګه چې تاسو وویل، نو استاد هم د ټول د تاریخ کې اول خوب نظامونه چې راغلي استاد ته خاص توجه نه ده شوې معارف ته. نو موږ تاسو که چیرې مترقي هېوادو ته نظر واچوو په هغه کې هغه ډېر ترقي کړی ده، ځکه د هغو حکومتونو نظامونو معلم او معارف ته ډېره توجه کړې. اما په افغانستان کې متاسفانه استاد ته چندان توجه نه ده شوې. او بل لامل دا ده چې استادان هغه مسلکي روزنې نه دي لیدلي. موږ تاسو په سیمو منطقه کې او په ټول هېواد کې استاد صحیح کار نه دی ورته شوی، استاد باندې کار نه دی شوی، هغو ژوند د تامین په خاطر باندې دولت چندان توجه نه ده ورته کړې. نو همدغه لاملونه دي چې استاد نشي کولی صحیح تدریس وکړي او صحیح هلکانو سره خواري او زحمت وباسي.
ښه، او عابد صاحب دا صحیح ده چې ستونزې ډېرې دي. د ژمي په اوږدو کې د ښوونکي ژوند په افغانستان کې څنګه دی؟ ځکه اوس دغه د ژمنۍ رخصتۍ پیلېږي، ممکن ستاسو هم ژمنۍ رخصتۍ پیل شي. په ځینو ښوونځیو کې البته ژمنۍ رخصتۍ یو څه متفاوتې وي، خصوصا په مرکزونو کې، د ښارونو په مرکزونو کې. هلته ښوونکي د ژمي په مخه کولی شي چې مثلا په خصوصي کورسونو کې تدریس وکړي او هغه خپله ګټه وټه وکړي او خپل ژوند مخته بوزي. اما په ولایتونو کې، په لرې پرتو سیمو کې، بیا د ژمي په مخه باندې ښوونکي رخصت وي، په کور وي، څنګه هغه ماشونه په ژمي کې هم رسیږي او که رسیږي هماغه اندازه کنه کمای پکې راځي؟ د ژمي په دې دریو میاشتو کې د ښوونکو بوختیاوې عمده څه وي په افغانستان کې؟
دقیقا جمعی که خو استادان در میشت رخصت یا استادان چی جمعی که رخصت این وی در خواست مصرفیت نشده واسه کار ده و چی دولت خانه معارف وزارت می استادان ده کاره ده ظرفیت الوروالی بخاطر بانی بعضی سیمی ناره نجور کری وی سو استادان چم دوشی وی را که کال تلکنی که خوانیست کال بخاطر بانده ناغه شان نشته. او استادان او بل خو په لرې پرتو سیمو کې و افغانستان کې خو ژمی د یخ دی، په دغو یخو کې استادان ته خاص کار نمی ده. استاد کور وي نه هماغه کوم ماش چې مخکې ورته وضع شوی دی هماغه ماش ورته رسیږي، اما په وخت نه رسیږي ورته. یعنی یوه نیمه میاشت وروسته دی او مربوطه میاشت ماش ورته ول کیږي. نو مشکلات استادان لري په دې برخه کې.
او په اوړي کې هم دغسې چې ماشونه ځنډېږي او د خپل ژوند یو رنګ راته وایي کله چې ماش، ځکه موږ خپله دغه کوم کسان چې په دې عامه خدماتو کې کار کوي هغه ژوند داسې جوړ دی چې که ماش ته یو ورځ دوه ورځې هم ځنډېږي نو هغه ژوند ورسره متاثره کیږي، ځکه چې هر څه په دې ماش باندې یو ډول تړلی دی. خصوصا په افغانستان کې مثلا له دوکاندار نیولې تر نانوایه پورې، مثلا تر کلیواله پورې، ټول تاسو هغه د ماش په اساس چلان کوي. که د دوکان سودا هم راوړي ورته وایي چې مثلا سودا راکه په پور باندې، خو په دغه تاریخ مې ماش راځي، یا کله نانوایی ډوډۍ راوړي، یا که مثلا کومه بله چاره کوي، کوم بل څه پیرې. او کله چې ماش ځنډېږي بیا نو په کلي او کور کې هم درته ژوند سختېږي، ځکه پوروړی بل تا پور غواړي، هغه قرضدار به درنه، دوکاندار به درنه پور غواړي، او تاسو سره به ماش نه وي، پیسې به نه وي. کوم وخت داسې راغلي چې خپل ژوند مثلا متاثره شوی له دینه چې ماش یا تنخواه ځنډېدلې وي؟ البته دا فرق کوي، هغه ښوونکی چې مثلا په مرکز کې تدریس کوي، په کابل کې تدریس کوي، لکه تاسو ممکن تاسو مثلا ډېر دغه ترخه تجربه نه وي لیدلې، اما هغه ښوونکی چې په اروزګان کې یا مثلا په بدخشان کې یا په هرات کې یا مثلا په یو بل لرې پرتې ولسوالۍ کې په پکتیکا کې تدریس کوي، شاید هغه له دغو ترخو تجربو سره مخ شوی وي. کله چې کورنۍ ولري، ماشومان ولري او ماش ځنډېږي، ژوند څنګه ورسره مخته ځي؟ آیا داسې تجربه تاسو هم کوم وخت کتلې چې ماشونه مو د میاشتو په مخه یا لږ تر لږه د اونۍ په مخه ځنډېدلي وي؟
و بالکل دقیقا داسې ډېر دله پیښ شوي دي چې موږ ماش ځنډېدلی دی او ماش په وخت نه دی رسېدلی. موږ دوکاندار نه او د کور کرایې والا نه موږ بخښنه غوښتې ته ورته ویلي دي چې موږ د میاشت کې ماش وځنډېدلو تاسو موږ ته لږ صبر وکړي. داسې شوي دي واقعا هر وخت کېږي کله کله څنګه.
اوس فکر کوئ ښوونکی ولې مهم دی؟ ولې باید د ښوونکي د ژوند ملاتړ وشي؟ ولې باید د ښوونکي د ژوند ښوالي ته پام وشي؟ ځکه په نورو هیوادونو کې تاسو مخکې یادونه وکړه، مثلا که په اروپا کې وګورو، په بریتانیا کې وګورو، د ښوونکي معاش د یوه انجینر له معاش سره، د ښوونکي معاش د یوه ډاکټر له معاش سره، د ښوونکي معاش مثلا د کمپیوټر ساینس د یوه فارغ له معاش سره ډېر تفاوت نه لري. حتی په ځینو مواردو کې بعضې معتبر ښوونځي چې دي، بعضې معتبر نور تعلیمي بنسټونه چې دي، که ته په هغو بنسټونو کې یا په هغو تعلیمي ادارو کې د ښوونکي دنده ولرې، معاش دې ممکن تر ډاکټر او انجینیر هم ښه وي. البته ډېر سټنډرډ نه دی، فرق کوي، تفاوت کوي. اما په افغانستان کې بیا که وګورې تفاوتونه ډېر موجود دي د معاش په برخه کې، خصوصا په تېر جمهوریت کې. البته اوس ماته ډېر دغه د معاشونو درک نه لګېږي. مثلا یو انجینیر یو جای کار کوي، یو لک افغانۍ معاش اخلي، اما ښوونکی 10,000، چې تقریبا 10 برابره د معاش کموالی دی د ښوونکي. څه فکر کوي، ولې د ښوونکي ملاتړ مهم دی؟ ولې د ښوونکي اقتصادي ژوند مهم دی؟ که چېرته یو ښوونکی ښه اقتصادي ژوند ولري، ګټې څه دي د ټولنې لپاره؟ او که اوس غوندې یا د تیرو لسیزو غوندې ښوونکی له ناخوالو ډک ژوند ولري، زیانونه څه دي؟
دقیقا استاد لودین صاحب، زیانونه خو ډېر لري. کله چې استاد په اقتصادي لحاظ ژوبل وي، نو هغه نشي کولی چې په صحیح توګه تدریس وکړي. نو کله چې دی سند کې شاګردانو مخکې تخته کې دري، نو هغه نشي کولی چې موضوع سمه رایه کشي، ځکه فکري تمرکز نه لري سم. نو دې خاطر دولت باید ورته ډېر توجه وکړي، بخصوص هغه معارف وزارت او د استاد ژوند ته، چې استاد ژوند ښه وي، آرام وي، نو هغه وکولی شي سبا راشي سند کې شاګردان ته په صحیح او سمه توګه هغه موضوع رایه کړي. او استاد ډېر مهم دی په ټولنه کې، که چیرې موږ فکر وکړو کوم کادرونه، کوم انجینران، کوم تکړه ډاکتران او اقتصاددانان، او همدارنګه په نورو برخو کې چې خلک روزل شوي دي، لیدلي دي، نو دا ټول د دې تر شا یو مربي موجود دی، حتما یو لارښود دی چې هغه استاد دی. نو استاد ډېر مهم دی، چې استاد نه وي ټولنه د بدمرغۍ سمخ ده، ټولنه د بربادۍ سمخ ده. نو استاد ته باید ډېره توجه وشي.
بله، او په افغانستان کې کلک در الله هم تم شو، د نورو دولتي مامورانو د ښوونکو ترمنځ آیا کوم تفاوت موجود دی که نه؟ د ټولو دولتي مامورانو معاشونه همداسې دي لکه د ښوونکي معاش؟ او که داسې وي چې د ټولو دولتي مامورانو معاش یو شی وي، له ښوونکو سره ډېر خاص تفاوت نه وي، بیا به فکر نه کوو چې د ښوونکي له مسلک سره به د خلکو لیوالتیا کمه سي؟ مثلا یو شاګرد دی په ښوونځي کې، یا یو زده کوونکی دی ښوونځي کې، د کانکور ازموینه مخته لري، شاید دای به ډیر تکړه وي، دای به د تدریس ډیر ښه وړتیا ولري، اما دای به د ښوونکي ژوند چې ګوري وایي به نو چې زه که چېرته ښوونکی سم زما به هم دغسې اقتصادي ژوند وي. څه فکر کوئ، دغه مسله څومره ځوانان زړه توري کوي له دې نه چې دوی ښوونکي شي؟ څومره زده کوونکي زړه توري کوي؟ اما که چېرته د ښوونکي معاش ښه وي، امتیازات ښه وي، په ټولنه کې ورسره په درانه سترګه ورته وکتل سي، نو شاید د مسلکي ښوونکو شمیر هم زیات شي. هر زده کوونکی چې په ښوونځي کې ښه ځلیږي، هغه به غواړي که هر شاګرد نه غواړي، لږ تر لږه یوه لویه برخه به دوی غواړي چې دوی غواړي ښوونکي سي، ځکه په تدریس کې هم دنیوي ګټه ده، هم اخروي. نو دغه مسله څومره د ځوانو زده کوونکو پر ذهن باندې منفي اغېز کوي چې دوی په ټولنه کې د حکومت لخوا، د دولت لخوا سم له هرکلی سره، له ملاتړ سره نه مخ کیږي؟
دقیقاً همداسې ده لدین صاحب، لکه تاسو چې وویلې. نو که چیرې دولت توجه ونه کړي او معاش یو څه زیات نه شي، نو هر څوک به همدا نه غواړي چې وروستیو کې، یعنې چې دا څنګه فارغېږي یو پوهنځي نه، نو دا یو نه غواړي چې استاد یو کې د استاد سره قدر سترګه وکړل شي. افغانستان کې متاسفانه استاد ته چندان توجه نه کوي، نو همدغه علت چې خلک ټولنه پاس پاتې ده. کله چې موږ تاسو استادان کله چې خپل معاش نه ځورېږي چې معاش مې کم دی، هغوی صحیح خواري هم نه کوي شاګردانو سره. نو هماغه وي چې موږ دولسم سیم شاګردان دولسمه فارېږي چندان شي باندې نه پوهېږي او ضعیف وي په هغه کې کانکور کې پاتې وي. بالاخره که چېرې استاد ته صحیح توجه وشي، که استاد کار وشي، استاد په ظرفیت کار وشي، دولت ورته توجه ولري، نو هماغه شاګردان هم انشاءالله وظیفه‌ای راتلونکي شي.
بله کور ودان عابد صاحب سلامت اوسئ. کله چې د ښوونکو یادونه کوو، د ژوند یادونه کوو، پخوا ورسره په جمهوري نظام کې د نړیوالو موسسو له خوا نه ډېره مرسته کېدله. مثلا یو وخت زما یاد دی چې یونیسف د ښوونکو لپاره ډېر په زړه پورې پروګرامونه درلودل، ډېر ښه بوختوونکي پروګرامونه یې درلودل، روزنیز پروګرامونه، سیمینارونه به وو په ورځو ورځو په اونیو، مثلا په پلازمینه کابل کې جوړېدل، بیا له ولایتونو نه هم ورته ښوونکي راتلل. هغه سیمینارونه داسې وو چې هم یې روزنیزه بڼه درلوده، هم تقریبا یو ډول تفریحي بڼه ښوونکو ته درلوده. مثلا یو ښوونکی به وو په پکتیکا کې به کلونه تدریس کړی وو، اما کابل ته به راوغوښتل شو. یو ښوونکی به وو په هلمند کې کلونه به تدریس کړی وو، کابل ته به راوغوښتل شو. مثلا داسې له بدخشان او نورو لرو ولایتونه هم به ورته تفریح کېدله، انې هغه د لارې مصارف ورکول هم به دلته مثلا درې یا څلور شپې چې په کابل کې ورته به د شپې لپاره ځای په نظر کې نیوه، یو څه د لارې کرایه او نور مصارف هم ورکول. داسې ویل کېږي چې اوس هغه ملاتړ هم یو څه کم شوی دی، یو څه پیکه شوی، کمزوری شوی. که څه هم د یو ښوونکي په توګه به تاسو ته سخت وي چې دغه څرک ولګوئ، ځکه دا خو د معارف وزارت مربوط کېږي، اما فقط غواړم وپوښتم چې د نړیوالو خصوصا د ملګرو ملتونو یونیسف د دوی ملاتړ څومره مهم دی د ښوونکو له ژونده، او دوی څومره کولی شي چې د ښوونکو ژوند بدل کړي؟
د مرستندویه ټولنو په خصوص تاسو یادونه وکړه، یونیسف همداسې نورو خیریه موسسو ټولنو چې افغانستان د هر قشر سره کومکونه کوي کار بخش کړي. د دې کومک ډېر مهم دی، ډېر ضرور دی. او لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه چې بعضې استادانو کابل ته د جمهوري نظام وخت کې راتلل، کابل کې به استادان دپاره به دولت یا موسسو تعلیم بخش کې بهشي کار کول، او موسسو به دوی دپاره سمینارونه نیول. همداسې وو، نو هغوی به چې سمینار ورته ونیوه، د سمینار به هم روزنیز وو، د استادانو په ظرفیت به هم تاثیر کوله، او تر څنګ به یې استادانو ته زمان ورکوله چې دغه استادانو د اقتصادي برخه کې مرسته به ورسره کېدله، او دغه به استادان په دې خوښېدل او استادان به تقدیرېدل.
او اوس داسې څرک نه لګېږي. تاسو چې په دې کابل کې تدریس کوئ له څو کلونو راهیسې، آیا داسې کوم وخت راغلی چې تاسو ته مثلا کوم سیمینار جوړ سوی وي، د روزنې پروګرام درته جوړ سوی وي، ستاسو هڅې ستایل شوی وي، ستاسو کارونه ستایل شوی وي؟ صحیح ده چې ښوونځی به دا کار کوي، ځکه د ښوونځي خو دغه کار ده چې خپل ښوونکي ونازوي په یو ډول، اما نړیوالې موسسې، نړیوال بنسټونه، حکومتي بنسټونه، غیر حکومتي بنسټونه، د دوی ملاتړ، د دوی هرکلی، د دوی په اصطلاح ناز ښوونکو ته، دا هم ډېر مهم دی. تاسو خپله داسې شاهدان یې په کابل کې؟
تر اوسه پورې خو موږ ته داسې کوم پروګرام نه دی جوړ شوی، د دوه درې څلور کالو ترڅ کې چې موږ د هېواد خوا نه کوم طرف نه تقدیر شوي وو، او یا د کوم روزنیز پروګرام راته نیول شوی، داسې څه نه دی شوي تر اوسه.
او څومره مهم دی فکر کوئ که ستاسو کارونه وستایل شي؟ ستاسو نه یوازې هدف مې چې کله ستاسو وایم ټول ښوونکي دغه دوه دوریم، لکه د معارف کارکوونکي چې وخت یادېدل، فکر کوم چې لویه برخه هم د ښوونکي وو، د دوی د کار ستاینه، د دوی قدردانی کول، د دوی کار ته د قدر په سترګه، په درنه سترګه کتل، دا څومره مهم دی؟ او څومره د ښوونکو پر ذهنونو باندې مثبت تاثیر کوي؟ او دا څومره مهم دی؟ فکر نه کوم چې دا یو لویه تشه ده په افغانستان کې. مثلا تاسو وایئ چې په څو کلو کې داسې کوم پروګرام شاهدان نه یې چې تاسو دی هلته یا ستاسې هڅې دی هلته ستایل شوي وي، یا ستاسو هغه زحمتونه ستاسو هغه زیان زیار چې ګالی د هغه قدردانی شوی وي. فکر نه کوئ دا یوه لویه تشه ده، له رواني پلوه لږ تر لږه د ښوونکو چې ژوند یې که له اقتصادي کړاوونو هم ډک وي، ژوند یې که مثلا له مالي ستونزو هم ډک وي، اما کله چې دا استایل کېږي، کله چې د ته یو ستاینلیک ورکول کېږي، یوه ډېره بله وړه ډالۍ ورکول کېږي، ممکن له رواني پلوه د ده په ژوند باندې مثبت اغیز وکړي او د ته لا انرژي ورکړي چې هغه خپلې چارې د تدریس سرل دی چې ستونزې هم لري دوام ورکړي، جاري وساتي.
دقیقا هم داسې ده، دا کنټکت دود چې دی د یوه ټولنه د یوه نهاد د خوا نه چې کوم تقدیر کېږي هغه خو واقعا په دې باندې استاد خوشحاله کېږي، په دې باندې کله استاد تقدیر شي هم په مادي لحاظ هم په معنوي لحاظ استاد ډېر د خوښۍ احساس کوي او استاد دې ته تشویقېږي تر څو په دې خپله وظیفه په صحیح او منظمه توګه سرته ورسوي. دا خو ډېره ښه چاره ده او ډېر ښه کار دی چې استاد
روخ شوی ورسته به موږ بیا یو بل مرکه چې د دې پروګرام نوړان دي سبت شوی هغه خبره کو. ستاسو ډیر وخت نه نیسو، شاید داسې 15 دقیقې لاس ته نور تاسو موږ خبرې وکړو، بیا ورځو د بحث بل برخه ته. په افغانستان کې د خوندزیو او مدرسو ترمنځ یو ډول واټن لیدل کیږي، سره له دې چې دواړه روزنیز تعلیمي مرکزونه دي، اما یو ډول نن سبا کې داسې دي چې په ځینو ځایونو کې مثلا د خون کې قدر سته، اما د مدرسې یا د دارالعلوم د خون کې قدر نشته. په ځینو ځایونو کې بیا برعکس ده، مثلا د خونځي خون کې قدر نشته، اما د دارالعلوم یا د مدرسې د خون کې قدر شته. دغه توپیر څومره جوت دی یا دغه توپیر څومره نن سبا محسوس دی، خصوصا نن سبا چې د طالبانو حکومت دی، مثلا دوی یو څه ډیر مذهبي د نظر نورو پخوانیو حکومتونو ته، دغه مسله څومره د پام وړ ده؟ آیا حس کړی مو ده چې د یو دارالعلوم ښوونکي سره ښه چلند وسي، د هغوی ډېر ناز واخیستل سي، د هغوی ډېره قدردانی وشي، نظر دې ته چې یو ښوونکی دی په یو بله لیسه کې په ښوونځي کې تدریس کوي؟ ځکه پخوا ما داسې اورېدلی وو، البته راپورونه مو درلودل، چې په ځینو ولایتونو کې د ښوونکو معاش نه و رسېدلی، اما د دارالعلوم معاش فکر کوم د معرف له بلې ادارې نه به ورځي، شاید له عین ادارې یا له عین کوټ نه به هغه معاش نه ورځي، له عین بودیجې نه به هغه معاش نه ورځي. د دارالعلوم د ښوونکو معاش ور رسېدلی و، اما د ښوونځیو د ښوونکو معاش نه رسېده. دغه توپیر څومره محسوس دی او څومره اړتیا ده چې دا توپیر له منځه لاړ شي او یو سرګه باندې وکتل شي؟ که هغه عالم دی، که هغه ملا دی، که هغه د دارالعلوم ښوونکی دی، که د پانتون ښوونکی دی، که چیرته د ښوونځي ښوونکی دی، د دې ټولو ترمنځ توپیر ونه شي او ټولو ته په یوه سترګه او په درانه سترګه وکتل شي؟
بالکل دقیقا تفصیل دا متاسفانه دا فرق موجود دی. ځینې ځایو کې موږ هم محسوس کړی دی، اوس وخت کې د مدرسې او د مکتب عصري علومو او دیني علومو ترمنځ داسې یو رقم نااعلان شوې جګړه باندې داسې ده، یعنی د مدرسې یو شاګرد یا متعلم د عصري مکتب متعلم ته داسې چندان اعتنا نه لري، یو بل ته داسې په خر نه ګوري. نو دغه شته دی، دغه توپیر موږ احساس کړی دی او محسوسوي نه. او بل دغه تاسو چې ویلی چې مکتب کې استادانو د دیني علومو برخې استادانو معاشونه په وخت رسېدي، دقیقا دا کار هم شوی دی او کېږي، اما د استاد معاش بیا څرګندېږي، دا خبرې شته دي.
بله، او د معارف د ښوونکو او د پانتون د استادانو چې هغوی له لوړو زده کړو وزارت سره ثبت وي، د هغوی هغه امتیازات له هغه آدرس نه ورکول کېږي، د دوی ترمنځ هم تضاد ساتل سوی د افغانستان په ټولنه کې. همدا اوس چې ما ته خبرې کوو، ته د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوې او یو کس مثلا د پانتون استاد وي، ته په ښوونځي کې تدریس کوې، هغه په پوهنتون کې تدریس کوي، شاید ستا چاره ستا کار ستا زحمت نظر د پانتون استاد ته ډیره وي، ځکه ته مثلا تر ډیره لا ترس کلنو ښکته زده کوونکو سره د سروکار دی چې د هغوی تدریس، د هغوی کنټرول، د هغوی نظم و انضباط درانه چاره ده نظر دی ته چې کته مثلا لا ترس کړه د پورته کسانو ته تدریس وکي، ځکه ترس کړه نه پورته چې دی یو یو څه په ژوند کې منظم وي، یو څه مثلا ټولنه کې په اصطلاح عمرونه خوي له فکری په لوه هم په خښوي وي، کته تدریس کې په همتون کې او کته تدریس کې خوانځي کې شاده خوانځي تدریس یو څه لنجمن وي یو څه ستونزمن وي، اما بیا هم په مالی امتیاز کې لبد مرغه شي تضاد لیدل کېږي. څه فکر کوئ د دې تضاد لامل څه دی او دا تضاد څومره اړین دی چې له منځه یوړل شي؟ د پوهنتون صحیح ده، دا ډیره ښه خبر ده چې د پوهنتون استاد ته ښه معاش ورکول شي، ښه قدرې وشي، اما د ښوونځي استاد ته هم باید لږ تر لږه که ډیر معاش نه ورکول کېږي نو د پوهنتون له استاد سره خو باید مساوي معاش ورکول شي.
تخیکن انداز ده لکه تاسو چې ویلې دی مکتب استاد یو دی پانتون استاد یې خو ډېر فرق لري. پانتون کې هغه چې کوم محصلین دي او زده کوونکي درس وایي نو هغه یې د سیم په لحاظ او د عقل په لحاظ او د انضباط په لحاظ ډېر فرق لري. واقعیا په مکتبو کې تدریس کول سخت دی، استاد یې کار استاد ډېر خسته کېږي، نو متاسفانه دا فرق په معاش کې شته دی. نو هیله ده چې دغه پکې ته توجه وشي او د مکتب د استاد ماشم یو څه جکشي تسلو پورې استادم مکتب کې ډېر خسته کېږي او ډېره خواري غواړي. د اتلس کلن کار ته ماشومو هم تدریس کول واقعا لاجبان کار دی.
او عابد صاحب، تر اوسه په ښوونځي کې ستاسو رتبه جګه سوې که نه؟ د ښوونکي رتبې نشته، خصوصا د ښوونځیو د ښوونکي د استادانو رتبې شته، علمي رتبې جګېږي، بیا نو په یو ډول مالي ګټه هم ورته لري، معنوي ګټه هم ورته لري. دغه د ښوونځي د ښوونکو د رتبو په برخه کې کوم کار شوی د معرف د وزارت له خوا نه؟ که نه په ښوونځیو کې علمي رتبې نشته او ټول ښوونکي که هغه مثلا ماستری رتبه لري، که هغه مثلا لسانس وي، که هغه دولسم ټولګي یا دارالعلوم نه یا دارالمعلمین نه فارغ وي، د ټولو یو ډول حقوق دي؟
د خیان د معاشو کې خو څه فرق شته دی؟ د بل د رتبو خبره چې تاسو وکړله، رتبې هم هغه دي، فرق لري. پخوا جمهوري نظام کې استاد به کله چې نوی استخدام دلو شپږم بس کې وو، شپږم بیا به یو کال وروسته به ارزیابي راتلله، بیا به دوی یو قدم اوچتولو، بالاخره به په معاش کې مې څه تغییر راتلله، دوه سوه درې سوه داسې. بیا نو وروسته همغسې قدم د جګولو، یعنی داسې قدم به یوه ته تللو، دوه ته به تر هسې کته تلل، هغه د قدم بس دې تغییر او تبدیل کېدو. نو په معاش کې څه خاص بدلون نه راتللو، خو یو څه امتیاز یې ورته کولو، دا زر روپۍ چې هغه استاد لپاره هېڅ شی یو کال دوه کال درې کالو کې زر روپۍ معاش کې تفاوت چندان اغېز نه کولی دی په اقتصادي وضع.
او اوس د ښوونکي بس هماغه شپږم بس دی که ارتقا کوي بیا د کلونو په تېرېدو؟
استقاق کوي کلونو په تېرېدو، بیا پسې درېیم بس ته چې راشي، درېیم بس په حساب باندې چې یو پنځه ویشت کاله تدریس وکړي درېیم بس ته لیا راشي، او د هغو نه وروسته بیا سې موفق رتبه ده، بیا نظر په سینسه چې څه پنځه څه پنځه شپېتو ته ورسېږي تقاعد ته سوق کېږي استاد.
بله، یعنی ښوونکی به پنځه ویشت کاله تدریس کوي، فکر وکړو که یو کس پنځه ویشت کلنۍ کې تدریس شروع کړي نو پنځوس کلن کېږي به چې دی به دریم بس ته راځي، یعنی یو څه به معاش ښه کېږي. په هر حال خبرې مو په زړه پورې دي او د دې وړ دی چې ډېرې واورېدل شي. موږ هڅه کوو چې دا خپل بحثونه د ښوونکو په ژوند باندې نور هم متمرکز کړو. راځئ مخکې چا تاسو سره خبرې ورسو، پای ته ورسو دا بحث لږ لږ ذره راټول کړو. څه کول په کار دي؟ خپل لاندې سپارښتنې کې وایي د ښوونکي د ژوند د ښه کولو لپاره، د ښوونکي د اقتصاد د ښه کولو لپاره، د دې لپاره چې ښوونکی کله په سبا ورځ باندې ځي ښوونځي ته ټولګي ته په ښه ذهن سره، په ښه انرژي سره، په مثبته انرژي سره دای ښوونځي ته ننوځي، د دې لپاره باید یو څه کارونه وشي. دولت هم یو څه کورنۍ دندې باید په غاړه واخلي، ټولنه هم یو څه کورنۍ دندې په غاړه واخلي، او نړیواله ټولنه او موسسې هم. د یو ښوونکي له نظره ستاسو تجربه سره څه وسی تر څو د افغانستان په ټولنه کې د ښوونکو ژوند ښه سي او د ښوونکو د ژوند د ښه کېدو سره بې له شکه چې د هیواد ژوند هم ښه کېږي، د هیواد راتلونکی هم ښه کېږي، ځکه ښه ښوونکی انرژي لرونکی ښوونکی به تکړه او انرژي لرونکی زده کوونکی هم روزي. اما له بده مرغه که چېرته ښوونکی انرژي ونه لري، ښوونکی تحرک ونه لري، نو په تدریس کې به هم تحرک او انرژي موجوده نه وي. سپارښتنې او لنډې خبرې به موسیبې په پای کې
استاد اقتصادی ستونزې په نظر کې ونه نیول شي، نو استاد به څنګه وکولی شي چې په یو استاد چې قرضداره وي د دوکان د نانوایي نه او همدارنګه کور د کرایه مصرف او د اولاد او د روغتیا او د جامو او د لباسیدو وړتیا ونه لري او هغه پوره نه شي کولی، نو استاد به څنګه وکولی شي سبا پریشانه ذهن او مات زړه سیم کې ودرېږي؟ او شاګردانو ته هغه موضوع صحیح ده، قرضداره چې استاد جوان ته ډېره توجه وشي، بخصوص دغه مالي برخې ته یې باید توجه وشي او څه یې په دغه اړه باندې کار وشي. هغه تسو استاد وکولی شي خپل تدریس په ښه توګه سر ته ورسوي. دولت باید خاص توجه ورته وشي او په فرق یا توپیر ورته قایل نه اوسي، یعنې ټولو ته په یوه سترګه وکتل څه معاشي مامور ته ورکول کېږي، کوم تقدیر چې مامور نه کېږي باید استاد هم تقدیر شي او استاد وکولی شي ترڅو په دې راتلونکی نسل څه ورځي او ښه په مخ ولاړ شي وطن هېواد.
کور ودان. ډیره ډیره مننه ښاغلی وفي الله عابد په کابل کې د ښوونځي استاد، ستاسو له ګډون او له حضور نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو د ژوند رنګونو خبرونه اوري. له بده مرغه چې زموږ بله میلمنه په کابل کې یو استاده نادیا محمدیار خبرونې سره وصل نشوه د تخنیکی ستونزې له کبله، خو دلته زموږ همکار اسمت ساروان له دغې خبرونې وړاندې له یوه لیکوال عبدالهادي مجرو سره خبرې کړي. هغه هم تقریبا ښوونکي ته ورته دنده پر مخ بیا یې ژباړې کوي. دا چې د هغه د ژوند رنګونه او هڅې څنګه دي، هغه به له اسمت ساروان سره د عبدالهادي مجرو په دې تفصیلي مرکه کې واورو.
لومړی دا ووایس چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل؟
یو وار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی، د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یو د اموي دربار یو قومندانو حجاج بن یوسف ما په د هغه بحث کتی، نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتاب ما ته راژباړلی وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړل، دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره، بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید د کتابونو پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای، یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سولم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړل، نو د کتاب په ماهیت پوه سوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ ډېر مهم اثر هم دی.
ډیر جالب او ډیر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی، البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا لس کتاب ژباړلي دي، مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا یو نیم سل یا یو سل و درو پنځوس مقالې ژباړلي دي علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو او اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلي، هغه هم ژباړلي دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه راز کتابونو کې څومره چاپ شوي دي اوس؟
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یوه پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي هغه چلیږي، زه وژباړم، هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي، البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم وژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغسې پتیلې د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار چې کوم در کلام یې څه راوتلي دي په دری باندې زه دا ټول وژباړم. البته که ژوند را سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ده ټول آثار ما داسې اراده کړې ده چې د ده د آثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خواته ونوزم، د ده ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوئ چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی، نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي. ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم، البته ځینې ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مهال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو که چیرې د چاپ د اراده سود کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي، دا بېرته ماته لسی زموږ د طرفه، او که داسې اوس ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز دخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برېښنایي کتاب ځینې جوړ کړو بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوئ چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقه که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کاږي. تاسې اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پایلو په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسې پرې ولګول، یو بل چا هم شاید لګولی دي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې وو چې انټرنیټ دې وي. او په 2008 کال کې یا داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل، انټرنیټ سره ویب سایټونه سره زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 که 2016 فکر کوم دغسې مې فیسبوک وپېژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو وار رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلق له تاریخ سره فکر کوم ډیر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلې دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له اړکلي سره مخامخ شوي؟
څروان صاحب، تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما له اړخه چاپ شوي دي ژباړي، د هغه یو تاریخ افغانستان، د راسر ګورګانیانی هند ما چې ژباړلې دي، د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې. چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمنلیکونه دي پر. دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو، نو هغه هم داسې فکر کوم، ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سره ماته داسې معلومه چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2021 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړې، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې شمالل دي څوک چې وشي وژباړې نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کېږي. کوم اثر ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي اثر داسې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلي دي. د بېلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکولی کې. دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد دی یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه پژم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی، یا نور نه دی لیکلی، یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی، دا خو یې تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو که هر موضوع راواخلو، مثلا که موږ د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې موږ هغه مهال سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر څه راواخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخي جالب. زه کله کله د ملګرو سره وایم د اوسپینې نینې په غاښو چیچلی دی. او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر جالب آثار لیکلي دي. او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو، نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی، بیخي جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کار واخو، نو پر طبقات صوفیه باندې دغه څه کار کړی دی، ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح کاری جوی گاډ گیفټډ، نو علامه حبیبي گاډ گیفټډ دی. زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شوبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ، پارسه کې پر سیاست باندې راوخو، معاصر سیاسي تاریخ، د تاریخ افغانستان، د امپراتوري تاریخ، کسم په علامه حبیبي سره کوټلې نه دي، سره دغه کړې نه دي، فقط یاداشتونه یې یاداشتونه راټول کړې دي د مختلفو ذریعو، مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه یې ما راواخیستل، چاپ مې کړل، د سره ژوند ملګري نه وکړې، د ژوند وروسته هغه یاداشتونه ده. دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ بیا چوم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلي لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ، امپراتوري تاریخ دی.
ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوئ چې څو فیصده آثار به په پښتو ژبه وي، یعنی د پخپله په پښتو لیکلي؟
چې مجموع کې دته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو نږدې 40 سلنه آثار په پښتو لیکلي دي، 70 سلنه آثار یا 15 سلنه آثار په دري ژبه لیکلي دي.
دغه اوس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څوک اسه نشي کولای چې خپل ټول وخت مرته وقف کړي د ده آثار هغه 70 سلنه وژباړي. څوک چې لیکي څومره وخت پرې لګوي؟ اوس که راشو تاسې ژوند ته، چېرته زېږېدلي یاست؟ مکتب چېرته ویلی؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسېدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تېروم. په پاکستان کې زېږېدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټ ورته وایي، په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلی ویلی دی. تر ډیره مې زده کړې غیر رسمي د پلار څخه کړې دي. د مثلا د ژبه عربي ژبه د مې د پلار څخه لوستې دي. پلار مې عالم و، مذهبي دیني عالم و، هغه مې د پلار څخه لوستې دي. انګلیسي و اردو دغه ژبې نو په مکتب کې ویلي دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلي ته ځو، وطن ته ځو. ډېر لیدلی ته البته د غټوالي وروسته ځو راځو، د هر وخت ځو. د اوس څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسي پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته ووایاست. انسان په ژوند کې لاچې وو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې څه کله ورته یادوي نو خوشحالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخې وي، خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې شي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
په دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم. هاته ما هېڅ حواس په خپل واک کې نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ شو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب یې چاپ شوی، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدی، چاپي شکل کتاب، پښتو او د غزنی لوی کنده وړه مجله وه. دا چې چاپ سو زه په هغه دوکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستی خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرو خوشحالۍ چې هېڅ مې فکر نسو کولی. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم دغه کې وایي، موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې رالی. دا مې بالکل داسې یو حالت و. دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی، دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بېحده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخې خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری د چاپ سوی دي. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتمو کاته اوشتم تاریخ و، د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخو مو، په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ شوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و دغه صفر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخښي، هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. څه ترخه خاطره مې وه دا چې نه کتاب و نه شی و. زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسوچ ورلم، هېڅ شی نه و. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې هېڅ وخت به مې نسي هېره.
ورته مې نه وویل شي نو چې کتاب نه و چاپ، ولې تاسې وربللی؟
خپرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو راتېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول، بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
خبر و بیا داسې و چې دا کتاب د پاره بودیجه د طبقات ناصری وروسته یو مو دغه د امپراتوری تاریخ چاپ یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کړي. دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسن ما ته راستوي، نو هغه زما په واک کې چاپ و چارې ټول شانې زما په لاس کې.
ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی. د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري.
تر اوسه پورې خو داسې کره ژمنه د دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا څخه زما سره نه ده سوې. نو د دې 2013 یا د طبقات نصری وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، خو داسې ویل سوي دي چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولی سو. نو یو کتاب چاپولو ته دوی په ډېر ښه معیار چاپوي د علامه حبیبي څېړنیز مرکز. یو کتاب چاپوو، نو کار به پر کوو، لږ به یو کتاب چاپوو. نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید را روان کې دغه چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلي مو دي او نومونه مو په یاد وي هغه هم یاد کړئ، کېدای شي دا اوس وسط یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي چې خپل اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلي دي تازه به په دری ژبه نمونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنر حد تیموریان، خط و نوشته های کهن افغانستان، مادری زبان دری. دا نمونه خو مې ذهن ته راغلي، دغه کتابونه دي چې ناچاپه دي، ژباړل شوي دي، ناچاپه دي. او چاپ شوي چې دي د افغانستان تاریخ د رسر ګورګانیان هند، طبقات ناصری، پښتو د غزنی لوی کان، د افغان امپراتوری د ویش تاریخ، دا چاپ شوی دی، دا څلور کتابونه.
او څه فکر کوي چې څوک کتاب یې لا پاتې دی چې له دری نه دی پښتو ته اړول شوی؟
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پوره کتاب دی لا پاتې وي چې په دری ژبه لیکل شوی. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د ده شخصي کتابچه چې ته به هر کتاب ولیکي او بیا به یې خلاص بیا کې پوره به کوي، نو به یې ته ځان سره یاداشت کوي. هغه کتابچه یې زه لرم، د هغه کتابچې مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاته دي، او یو د پټې خزانې تعلیقات ما څخه پاته وه، هغه استاد روحیال ژباړلي او چاپ کړي دي. نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نشته، چې البته مقالې او دغسې تعلیقات و شانې پر نورو کتابو باندې هم شته. مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته. ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په ده په نوم چاپ شوي او خپاره شوي، مګر د ده نه وي.
ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
علامه حبیبي، په آثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسو وینئ؟
د علامه حبیبي په لیکنو کې سلاست، اسانی او پیغام اخیستل د کتاب څخه دا ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبي آثار ټول افغانانو ته، ملت ته، د یو متوالي، د یووالي، د کرکې او نفرت د له منځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هرې ژبې ویونکي وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبي په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی یې و ټولو ژبو د افغانستان محدود، ټولو ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکوي او بلنه ورکی چې تاسو دا ژبو ته نه نوځي دا ټول ملت یو ملت دی دا کلتور ته نه نوځي ټول یو د بل کلتور خپل کې یو د بل ملیت خپل کې یو د بل زغم ولري بد بختانه متاسفانه چې اوس ځینې مسائل ډیر تاوده دي نو علامه حبیبي د دغه مسائلو د مخنیوي دپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو د ټولو ملتو د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل یو د بل هنر خپل یو د بل ادب ته درناوی او یو د بل ملیت هویت ته په بشپړه درنه سترګه وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډېر روښانه اوسي او دا 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 د د د د ژبني کریکی وداشان لمنځه یوسي د لما بي بي اثر دغه سی یو لنډ پیغام کز درته معرفي کوم داسې پیغام ورکی و ملت ته
ډېره مننه مجرو صاحب
مننه خدای پاک مو
دا اوس مش میلما عبدالهادي مجرو خالق خپل وطن میں جوڑ کے
ليلى لي فنس بلا نيجر زي عاشقان دلالة.